دین چې د لوبو له میدان نه او د ګوډي اچار پروګرامونه درته وړاندې کوو. د دې خبرونې وروستی ریپورت راخلو چې یو نړیوال مسله ده. د امریکا یو مخکښ سناتور شمنه کړې چې د دې هیواد په انتخاباتو کې د لاسوهنې په خاطر به روسیې ته سزا ورکړل شي. سناتور لینسی ګراهم چې د روسیې له منتقدانو او په سنا کې د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر دی، پرون په مونشن کې وویل د امریکا کانګرس به سکل روسیې ته سخت ضربه ورکړي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې پر روسیې د نورو بندیزونو لپاره به د کانګرس د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی شي. پاړه یې رضوان مراد رپورټ ته راوړي. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوډي اچار پروګرامونه خبرېږي.
سناتور لینسی ګراهم وایي 2010 به هغه کال وي چې روسیه به پکې د امریکا د کانګرس لخوا سخته ضربه وویني. لینسی ګراهم دا څرګندونې پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې یوې غونډې ته د متحده ایالاتو د بهرني سیاست په اړه په وینا کې وکړې. د متحده ایالاتو استخباراتو په 13 جنوري میاشت کې ویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې امر کړی او په سیستم کې د عدالت په اړه د امریکا د خلکو د باور د زیانمنولو هڅه کړې ده. د امریکا د استخباراتو د راپور له مخې روسیې په انتخاباتو کې د جمهوري پاله ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب په هدف د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د رسوا کولو لپاره هم کار کړی دی. سناتور لینسی ګراهم ویل د لویه اندېښنه دا ده چې ولسمشر ټرمپ هیڅکله یوې کمرې ته مخامخ ونه کتل او په ډاګه نه کړه چې د امریکا ډیموکرات ګوند د روسیې د مداخلې له امله زیانمن شوی او اوس زه د یوې آزادې نړۍ د رهبر په توګه تاسو ته ډاډ درکوم چې روسیه به د دې کار سزا وویني. لینسی ګراهم زیاته کړه هر کله چې له انتخاباتو وروسته پیدا شوي جنجالونه آرام شي، کانګرس به خپله ټوله توجه په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې موضوع او پر مسکو د نویو بندیزونو مسئلې ته واړوي. دغه جمهوری پاله سناتور چې د کانګرس د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او د روسیې له منتقدانو څخه د هیله څرګنده کړه چې پر روسیې د نویو بندیزونو لپاره به سکه له کانګرس د دواړو مجلسونو ملاتړ ترلاسه کړي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د ورزش ترونو مینوالو ستړي مسې د یو نه خبرونه ز سباون کاکړ د خپل همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې د ونی د ورزشي خبرونو ترڅنګ د کرکټ بورډ له عمومي رئیس څخه اوري چې وایي ښه اداره ورته په میراث کې نه ده پاته.
ډیر څه سوي چې برکت دې موږ ملي ټیم بولم، خو ډیر څه نه دي سوي. ما ته ښه میراث نه و پاتې.
همدارنګه د افغانستان د هاکي ملي لوبډلې لوباړې خدیجه اچکزی د توای چې د هاکي لوبې سره کومې هیلې تړلې دي.
په دې لوبه کې دا ارزو دی چې هاکي لوبه نړیوال سیالیو کې ګډون وکړي او زه غواړم چې د نړیوال کپ لاسته راوړم.
د یو شمېر نور معلومات ترڅنګ د غرختنې د لوبې په اړه هم معلومات درکوو، خو تر هر څه وړاندې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي. اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته ورستی جزئیات دي د سپورت له ډګر څخه څه دي؟
ډېره زیاته مننه کاکړ صاحب، تاسو سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چې زیمبابوې ته کوم سفر کړی دی د 15 ورځنیو سیالیو لپاره لنی کمرغه تر دوشنبه ورځې دوه سیالۍ په لوړ توپیر باندې ګټلې دي او دغه سیریز ګټلو ته یو قدم ورنږدې شوی دی. د اولمپیک د ټاکنو په اړه خبر لرو. د دې ترڅنګ په کابل ښار کې د والیبال سیالۍ تر سره شوې دي، په غاړه به اوریدونکو ته معلومات ورکوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې سره په یو ورځنۍ 15 سیالیو بوخت ده چې د دې سیالیو له جملې دوه سیالۍ ګټلې دي او درې سیالۍ به په راتلونکي کې ترسره کیږي. د افغانستان د پرمختیايي لوبډلې له بریالي سفر وروسته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زیمبابوې ته د 15 ورځنۍ سیالیو لپاره سفر کړی دی او اوسمهال په دغه سیالیو باندې هلته بوخت ده. افغانستان په 2014 کال کې وتوانید چې زیمبابوې ته په خپل کور او همدارنګه د افغانستان په کوربه په متحده عربي اماراتو کې هم ماتې ورکړي. یادونه ده چې افغان لوبډله له پوره چمتووالی سره دغه سیالۍ وتتللې. ټاکل شوی چې د فبروري پر 6 نیټه د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې انتخابات ترسره شي. د ملي اولمپیک کمیټې د خبرونو مسول احسان نیرو ازادي رادیو ته وویل چې په دغو انتخاباتو کې ظاهر اخبار ګډون نه کوي او خپل دندې څخه دوه ورځې وړاندې استعفا کړي. د دغه کمیټې لپاره نثار احمد بهوی، احمد شاه عاشوریان او انجنیر عظیم نیازی خپل ځانونه نومان کړي دي. یادونه ورده چې د دغو انتخاباتو د سارولو لپاره د نړیوال اولمپیک استازي هم حضور لري. په کابل ښار کې د والیبال شپږم دور انتخاباتي سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالیو لپاره د ټولو ولایتونو څخه ټیمونه راغوښتل شوي، خو د هوا د خرابتیا له امله دغه سیالۍ یوازې د اتو ولایتونو او له کابل څخه د شپږو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. ښاغلي شهزاد زیاته کړه چې د دغه سیالیو څخه هدف د والیبال ملي ټیم لپاره لوبغاړي انتخابول. د افغانستان د تکواندو یو شمېر لوبغاړو د سیالیو لپاره پاکستان ته سفر وکړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤل عاطفي محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه یوولس لوبغاړي ګډون کوي. محبوبي زیاته کړه چې افغان لوبغاړو د دغه سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. دا تر دې دمه سپورتي خبرونه.
د شغلی اکرام څخه په مننه. د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي شی اداره ورته په میراث کې نه ده پاتې او په دغه اداره کې ډیر بنسټیزو کارونو او اصلاحات ته اړتیا ده. نوموړی وایي له دې وړاندې د کرکټ بورډ ادارې اساسنامه نه لرله او همدارنګه د دغې ادارې تشکیل هم په سم ډول نه و معلوم. زما همکار محمد واصل وصال د کرکټ بورډ ادارې له عمومي رئیس شکر الله عاطف مشال سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په تیرو دوو کلونو کې کوم کارونه کړي او څه بدلونونه د کرکټ بورډ په اداره کې راغلي دي. نوموړي وویل
دوه میاشتې اساسي وې، ځکه هم زه ډېر زیات مصروف په داخلي چارو وم چې د کرکټ بورډ ادارې ارزونه وسي. مخکې له دې نه چې زه کوم اقدام کوم، اول ماته دا مهمه وه چې زه هر څه په یوه رڼا کې ووینم او ماته دا تصویر ښکاره سي. زه به کوشش وکړم چې اوس به د موږ اجراءات عملاً شروع کیږي، بیا به خلک قضاوت کوي انشاءالله، او د ما به ټول وسو توان وي چې دغه ماموریت په وخت کې زه دلته مامور یم، سره له دې چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړم، اساسي کارونه وکړم.
تاسو په اړه ویل کېږي چې د کرکټ سره ډېره بلدتیا نه لرئ، څه ځواب لرئ تاسو دغه پوښتنې ته چې ځینې خلک دغه خبرې کوي؟
زه د کرکټ لوبغاړی نه، خو په کرکټ پوره پوهیږم. له وړکتوب نه کرکټ سره مینه وه، کرکټ سره پاتې سوی یم. په مختلفو وختونو کې مې کرکټ کړی، کرکټ په ټولو مسایلو بلد یم. ما ټیم درلود د افغانستان داخلي سیالیو شپږیزې سیالیو کې. له تیرو درې کلو نه ډېر نږدې څارم دا حالت. دوه برخې دي، یوه تخنیکی برخه ده چې په هغې باندې هغه فهم چې په کار هغې باندې مسالات مشال، او یو مدیریت. اساسي برخه دلته د مدیریت ده چې څنګه د اداره مدیریت کړو. د موږ ماشاءالله تخنیکی ټیم تکړه تخنیکی کسان لرو، څنګه د دغو تخنیکی مامورینو مدیریت کول دا مهمه خبره ده.
د کرکټ بورډ په اداره کې تاسو څنګه راغلی د اصلاحاتو خبره مو کوله؟ په دغه اداره کې اصلاحاتو ته شایسته سلاری ته تاسو څومره ژمن یاست؟
د دې ادارې رغول په اساسي ډول او د دې ادارې نهادینه کول د مادي اولویتونه ده. بدبختانه موږ لا تر اوسه مخکنۍ اداره نه وه توانېدلې چې د ادارې ته یو اساسنامه ولري چې د حقوقي شخصیت د سوال لري. موږ یو تدوین او تصویب ستراتیژي نه درلودل، سټرکچر یا تشکیل د دې ادارې لانوم. دا هغه څو درې مهمې نقطې دي چې د ادارې حیثیت ته تاوان رسو. نو په دا تیرو دوه میاشتو کې په جدي ډول ما په دې کار کړی. اساسنامه مو نهایي ده، تشکیل مو نهایي که، او درې کلنه عملی واضح ستراتیژي مو ترتیب کړه چې پر روان هفته کې به موږ کلنۍ د بورډ مجلس ولرو، په هغې کې به دا درې واړه تصویب سي.
د سلیکشن د زمبابوې سیالیو لپاره چې شوی دی، په دې باندې هم یو اندازه نیوکې موجودې دي. په دې برخه کې ستاسې کړنې څه دي، ستاسې عکس العمل څه دی، ستاسې غبرګون څه دی چې یو شمېر خلک نیوکې لري چې د سلیکشن سم نه دی شوی؟
دوه درې موضوعات دي. اول، د سلیکشن د کمیټې مستقل کېدل او مسلکي کېدل دا ما یو د وعدون او دا مې پوره کړ. ما یو کمیټه وټاکله او دوی نه ما په جدي ډول خواهش وکړ چې هر سلیکشن به د مطبوعاتو او عوامو سره شریکوي. نو د ما به یوه غوښتنه د مطبوعاتو دوستانو نه وي چې کله هم دوی ته سلیکشن، دوی ته سکواډ اعلانېږي، دوی تخنیکی پښتنې له سلیکشن کمیټې نه وکړي. سلیکشن کمیټې کله چې خپل سلیکشن کوي آخر کې ما ته راوړي، زه منظوروم، ماته له پوره تفصیل سره راځي. اوس زه لام کار پیکو، ځکه دوی ډېره نوې کمیټه ده، دوی
لا ډیر اسناد ته ضرورت ده چې دوی د اسناد تسوید کی او بیرته تسویب سی او بم تخنیکی توقع ولري.
د کرکټ بورډ د پخانی چیرمن له کارونو او فعالیتونو څومره راضی یاست او کومې ستونزې له هغوی څخه تاسو ته پاتې دي؟
ډیر څه سوي چې برکت د موږ ملي ټیم بولم، خو ډیر څه نه دي سوي. ما ته ښه میراث نه و پاتې، ما ته داسې میراث پاتې و چې په هغې کې د ادارې اساسنامه نه درلودل، په هغې کې د ادارې تشکیل نه درلود، په هغې کې د ادارې یوه واضحه تصویب سوې ستراتیژي نه درلودل.
محترم اردن کو د ژمنې سره سم په غره کې د ګرځیدنې په اړه معلومات سره شریکو. دا معلومات زما همکار یوسف خان زدران را چمتو کړي دي. زدران صاحب خیر علي خبرونه ته او په دې اړه معلومات را سره شریک کړي.
بلې کاکړ صاحب، اردن کو ته باید وایم چې په غرونو کې ګرځیدل په دې معنی ده چې یو کس په غرونو کې ګرځي او لغر ختلو سره توپیر لري. شاید ډیر اردن کې په دې اړه وایي چې غر ختنه او غر ګرځنه څه توپیر لري، خو د تخنیکی وسایلو په کارولو سره په غرونو کې په فنی لارو تلل او د ډبرینو او کانګل لارو سره مخامخ کېدو ته پغره کې ګرځیدنه وای چې تابند د غره ختلو سره توپیر لري. لوړو طبي ارتفاع ته په خپل پخو ختل او راخته کېدل ته غره ختنه وای. یو غر کې دی شي چې یو یا څو لوړ څوک ولري چې یو تر بل ورسته راځي. پغره کې ګرځیدنه کوم خاص شرایط نه لري، هر څوک کولای شي چې د تفریح لپاره او یا په هر فی ډول غره ته وخیږي. د افغانستان د غره ختلو فدراسیون په 1991 کال کې په رسمیت وپیژندل شو. اوس مهال 400 غره ختون کې په ټول افغانستان کې شته چې د غره ختنې لفن سره په پوره ډول آشنا دي. پام دې ډول په غره کې ګرځیدنه د افغانستان د غره ختلو فدراسیون په اونۍ کې درې ځلې په رسمي ډول خپل تمرینات په کابل او د نورو ولایتونو په غرونو کې ترسره کوي او همدارنګه دا ورزش په ډیرو هیوادونو کې د تفریح په نامه پیژندل کیږي. خو دلته په افغانستان کې هم په طبیعي ډول خلک غره ته خیژي، خو په روسیو کې دا میلی نسبتا کمی شوي دي. خو یو ښه ورزش دی، تفریح کیږي. افغانستان هم په غرونو مشهور هیواد دی. که زموږ هیوادوالو د موضوع ته لږ پاملرنه وکړي چې تفریح ډول ورڅخه استفاده او کیا مو ورزش کیږي، هم به تفریح کړی وي
او خپل تاسو را تواسي تاسو هم بعض وخت غره ختنه کوي، غره تخیری او داس تفریح کوي او څنګه
ډیر زیاته می هلوي چې دلته کابل کې خوځینه غرونه شته ته وخی جمع خوځونه هوا سړه وا او کابل نسبتا ډیر سړه وا لري. تر اوسه نیم خطلې خو کله چا وخوي د دلته مشهور ځایونه مثال په ډول باغ بالا په نامو زیادېږي خ تفریح کی یا غزي کوم شنه ساحه ده. او البته نور غرونه په دې ورسته کې د سي شوي دي چې خلک ته تفریح لپاره زی سکل پلان لرو
چې الله تاسو هغه کوم فنی وسایل چې باید غره ختلو لپاره ولري هغه هم نه لري.
هغه نه لرو خو په غره کې ګرځیدنه زما پام لرنه ده، چون غره ختنې سره توپیر لري. شاید دلته کابل غرونه هغه لپاره جوړم نه وي چې ډیر هغه فنی مسایل ورته، ځکه چې ډیر ارتفاع نه لري. نو ګرځوب په کې د تفریح لپاره او د خوان لپاره
کور مودان ژوند یو سید لا شغلی یوسف خان زدران څخه په مننه. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې خدیجه اچغزی د توای چې د هاکی لوب ته څنګه مخه کړې او هیلې څه دي؟
زمان نوم خدیجه شکزای دی. زه د هاکی یو لوبغاړیم او څلور کاله کیږي چې زه هاکی ټیم ته راغلم. جالبه خاطره دغه سپورت خپل یو خاطر جالبه خاطره ده. مونږ چې سپورت کوو ام دغه د کور نه چې اولمپیک پورې راځم دغه مونږ ته یو ډیر ښکلی خاطره ده. او ستونزه یې نو د کورنۍ ستونزه نه لرم، زما په مخ کې هیڅ داسې کوم ستونزه نشته چې ما منې کړی او پرې نه خو دي. شاید